السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل کوربه منورشانه کې هيله او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وایي
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سوات او وړوند سیمو کې وسلوالو بیا هلې ځلې پیل کړي. حکومت وایي په پوره قوت سره به مخه نیسي. عوامي نشترګون وایي چې سیمه کې به د امنیت په موضوع د اګست په 14 په پیښور کې د سیاسي او ولسي مشرانو یو جرګه راغواړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو د غړیتوب لپاره د فنلینډ او سویډن د وړاندیزونو د تایید سندونه لاسلیک کړي دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سوات او وړوند سیمو کې وسلوالو بیا هلې ځلې پیل کړي. حکومت وایي په پوره قوت سره به مخه نیسي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف وویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته آمادګي نیسي. نوموړي زیاته کړه
او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی هغه حکومت باندې ډېر ژر بحال شي انشاءالله. دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه د پاره د خطرې باعث جوړ شي.
دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 8 د سوات په مټه کې وسلوالو سره په انخته کې د پولیس یو ډی سپی جوبل شو. د اګست په 16 هم د خیبر پښتونخوا په کوز در کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې سلور کسانو وجل شو او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي ملک لیاقت علي پکې سخت جوبل شو. عوامي نشتلګون وایي چې سیمه کې بعد امنیت په موضوع د اګست په 14 په پیښور کې د سیاسي او ولسي مشرانو یو جرګه راغواړي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند خیبر پښتونخوا ستر سکتر سردار حسین بابوک وویل چې دا قومي جرګه د ګوند مشرانو په وینا په سواد دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون قومي جرګې په نامه د دې غونډې لپاره تیاری روانې دي او په دې کې د ګډون لپاره به د پښتنو سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو ته بلنه ورکول کیږي. د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز گل د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره یو شریک خبري کانفرنس ته وویل چې شهباز گل د قانون سره سم د بغاوت او ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی دی او نن به عدالت ته وړاندې کولی شي. رانا ثنا الله دا هم وویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان په پوز درنه د تقسیم پیدا کولو لپاره په یو بیانیه کار کاوه او شهباز گل د دې بیانیه د خبرولو او شهباز گل ته د دې بیانیه د خبرولو ویل شي وو. دا په خطر هغه وروسته رامسته شوی چې شهباز گل د اګست پاتمه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون په یو خبرونه کې د پاکستان پر پوز او ریاستي ادارو سختې نیوکې کړې وې. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په یوزان مرګي برید کې سلور فوجیان وجل شوی دي. د فوج د عمالي کو ادارې اس پی آر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې په میرالي کې یوزان مرګي بریدګر ځان د فوجي ګاډو د قافلې خواته والوزاوه. فوج وایي چې امنیتي ادارو د بریدګر او داغه د مرسته کوونکو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو د غړیتوب لپاره د فنلینډ او سویډن د وړاندیزونو د تایید سندونه لاسلیک کړي دي. نوموړي وویل چې د 150 غړو هیوادونو د تایید نه وروسته په اتحاد کې د دواړو هیوادونو متوقع شاملې دلبا نه یوازې د ناټو، اروپا او امریکا بلکې د نړۍ د ستر امنیت او قراری لپاره یو مهمه شیبه وي. ولسمشر بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو دستور کې هغه اسناد لاسلیک کړل چې په رسمي توګه تصویب ته لار هواروي. سویډن او فنلینډ په یوکرین د روسیې د یرغل نه وروسته د ناټو د غړیتوب لپاره خواست کړی وو او تیره میاشتې د فوجي اتحاد سره د الحاق لپاره خبرې هم بشپړې کړې دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیری درته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې درا سره کوي د ریپورتونه به واوري. سواد کې د وسلوالو ورستیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر واجد علي خان حکومت وایي حکومت د مسلې ته سنجیده پاملرنه نه کوي.
دا معاملات داسې روان چې یقیناً چې د هغې بډې خراب اثرات زموږ سواد په خلکو او خاص کر په تجارت باندې په هوټلونو باندې په دې باندې ډېر خراب اثر کوي.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو وجل کېدو د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې د یقیني صورت غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي. څېړونکي په دې حق لوایي
اوس دا انحصار پاکستان حکومت باندې طالبانو مشرانو باندې چې هغوی دا جنجال جوړ شو دې څنګه حل نه وباسي.
عدالت د عمران خان مشر سلاکار شاباز گیل د پلټنو لپاره په دوه ورځو ریمانډ پولیسو ته حواله کړي. شاباز گیل په کوم تور نیول شوی دی؟
زه تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه مني د مشرانو. نو دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته دا خبره ځي کنه.
امریکا وایي که په افغانستان کې ځواکونه نشته نو بیا هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګام پورته کولو توان لري. او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د شیعهګانو د خوندیتابه غوښتنه کړې ده. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه او د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د سواد په ماټا کې د اگست په اتمه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ انخته او پکې د پولیسو د ټپي او يرغمل کېدو په سیر په خو د سیمې خلک په ویره کې شولي. ځایي سیاسي ولسی مشران وایي چې د سواد په لره پرتو غرنو سیمو کې د وسلوالو شتون دوی سخت اندېښمن کړی دي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی یو سلاکار بیا ډاډ اخی چې وسلوالو د خاتمه لپاره او د کو د سر او مال د حفاظت لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. د موضوع تفصیل د هارون باچا ریپورت کې ورو.
د سواد پولیسو د اگست پر نهمه مشال ریډیو ته د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي د اگست پر اتمه یې مټې ته نږدې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. په عملیاتو کې د مټې ډي اس پی پیر سید ژوبل شوی او دا مهال د سیدو په سرکاري اسپتال کې بستر دی. ځایي خلکو د اگست پر اتمه ماښام مهال مشال لیډو ته وویل وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په ژوبل حالت کې برمته کړي ول چې وروسته یوې ځایي جرګې ته وسپارل. موږ د اگست پر نهمه څو وارې د سوات له پولیسو سره د ټلیفوني رابطې هڅه وکړه چې د عملیاتو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات ترې واخلو، خو هغوی زموږ زنګونو ته ځواب ونه وایه. سوات له 2009 تر 2009 زیږدیز کلونو پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و. دوی په دې موده کې ګڼ شمېر عام خلک او چارواکي وژلي او تښتولي ول. په 2009 زیږدیز کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک خپلو سیمو او کورونو خوشي کولو ته اړ شوي ول. هم په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ دا وکړه چې سوات یې په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړی دی. خو په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان د اگست پر نهمه مشال لیډو ته وویل وسلوالو د مټې ترڅنګ په چارباغ کې هم کاروایانې کړي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. نوموړي زیاته کړه که د وسلوالو پر ضد پر وخت کاروایي ونه شوه نو د سواد امن او هم سیاحت به یو وار بیا تاله ترغه شي.
یو په پولیسو باندې ګزار شوی دی، یو په چارباغ کې څه کسان لګېدلي. حکومت پکار ده چې هغې خپل دا موقف چې دی هغه واضح کړي چې آیا دا څه روان دي، څه کېږي. سوات کې دا خو د ټوریزم حب دی، دلته خلک راځي، دلته انډسټري څه بل څه خوشته نه. نو که دا معاملات داسې روان چې یقیناً چې د هغې بډې خراب اثرات زموږ سوات په خلکو او خاص کر په تجارت باندې په هوټلونو باندې په دې باندې ډېر خراب اثر پکې دي. دا معنی خو ټول داسې اکدم روشت شول او دا خو ښه نښانه ده.
د سواد ضلع لپاره د پیپلز ګوند صدر عرفان چټان هم وایي چې د دې سیمې خلک وار له مخه د ترهګرۍ او د هغې په خلاف د پوست په عملیاتو کې خورا ځپل شوي او نور باید و نه ځورول شي.
دا کوم واقعي چې راغلی یقینا چې د سواد ټول ادارې او ټول اولس هغه ډېر زیات په یو تشویش کې دی. په یو لوی قیمت سره مطلب دلته په سواد کې الله تعالی امن راوستی دی. زمونږ ځوانان حلال شوي دي، په دماکو کې الوتی دي، زمونږ پولیس ډپارټمنټ په دماکو کې شهیدان شوي دي، زمونږ عام اولس چې دی له هر کوره درې او څلور څلور مړي ودي. نو موږ نور د دې متحمل کېدی نه شو. موږ خواسته ریکوست پوره دنیا ته وایو چې مطلب دې کې تعاون وکړي او د سواد امن چې دی هغه برقرار او بحال وساتي.
خو د سوات قومي جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ مختار بادشاه د اگست پر نهمه له مشال اډیو سره په خبرو کې د پاکستان ریاست تورن کړل چې ترهګري د بهرنۍ او هم کورنۍ پالیسۍ په توګه کارولې. نوموړی په دې اند دی چې سوات ته ستانه شوي وسلوال تحریک طالبان پاکستان غړي دي. بادشا زیاته کړه د اگست پر 18 په منګوره کې د سوات خلکو ته پور پیښو مسلو د خبرو لپاره د یو سیمینار تابعه کړې ده.
دا هم دا خلک دي مخکې ورځو شاوي چې دا درې ګروپ راغلي دي او هم دا غزه راغلي دي دا څنګه چې دي مرکز دي او هم په دغه دوران کې راغلي دي چې دا د دې مذاکرات روان دي. بالکل دا شپه دی دلته کې او ما خیال نه چې د دوی لارو سره نه دا راتلی هم نه شي. دلته اصل خبره خدا ده چې ریاست په دا فیصله کوي چې یار یا دا پالیسي مخته وړي چې دا ترهګري د یو خارجي او داخلي پالیسۍ په حیثیت باندې استعمالوي او که نه په دې ملک کې د قانون حکمرانۍ جوړول غواړي. بس خلک به همت کوي خلک د پاسي موږ به خپله د خپل وطن د ساتنې لپاره د خپل ولس امن لپاره به خپله قرباني ورکړو. رسم تاریخ موږ سوات په مسایلو باندې قومي کانفرنس هم راغوښتی دی د جرګې لخوا.
د پاکستان پوز د سوات ترڅنګ په پخوانی فاټا چې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه ده هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان حکومت له تیر جون میاشت راهیسې د تاریخي طالبان پاکستان له مشرتابه سره د سولې خبرې پیل کړي دي. د دې خبرو مشري کوونکی محمد علي سیف چې د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د اگست پر نهمه مشال اډو ته وویل چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لشتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
کوم آپریشن وشو دا د دې خبرې ثبوت دی چې مونږ د دې خلکو چې کم موجودګي دا مونږه خاص سیریسلی اخلو. دا خلکو چې کم هدا پورې د تعلق دې د تشویش نه بالکل صحیح دی. ما خپل په مختلفو بیانونو کې ویلي دي چې او مونږ ته د اطلاع شته چې د دې خلک راغلي دي او چرته څوک پټ دي او داسې کسان چې هغه دا علاقو کې د مخکې نه موجود وو لکه عام دغه دې خود دې سره همدردی لري نو هغه سره لکه رابطه بحال شوي دي. دا انټیلیجنس اطلاعات بالکل شته او د دې نفس پوس ان شاء الله خبر مضبوطه طریقه او لویه پیمانه باندې به ان شاء الله د کاروایه تیاری کوي او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی به حکومت باندې ډېر ځل بحال شي ان شاء الله. دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه لپاره د خطرې باعث جوړ شي.
د محمد علي سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 13مه کابل ته تللی و چې د اگست پر لومړۍ نیټه پاکستان ته ستون شو. نوموړي هم د اگست پر لومړۍ نیټه مشال اډو ته ویلي و چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده او دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم دې موضوع سره تړلی یو بل ریپورت ته ورځو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اگست په 14مه په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نامه د پښتونخوا د سیاسي مذهبي او ولسی مشرانو یو غونډه رابلل ده چې پکې په سیمه کې د امنیت په موضوع بحثونه کوي. د ګوند مشران وایي دا فیصله یې ځکه کړې چې په سیمه کې یو وار بیا د امنیت وضع خراب شوې ده او د وسلوالو حالې ځلې په ډېرېدو دي. له دې وړاندې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او له شمالي لری وړاندې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او شمالي وزیرستان کې د ځای ولس لخوا د امنیت په خاطر جرګې او احتجاجي ناستې را جوړې کړل شوې دي. تفصیل د پیښور غلام غوث را کوي.
د عوامي نېشنل ون صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د اگست په 9مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا قومي جرګه د دوی د ګوند د مشرانو لخوا په دې وروستیو کې د پښتونخوا په قبایلي ضلعو سوات او دیر سیمو کې د زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده.
په مټه تحصیل کې تاسو وګورئ چې چالیدلی نو داسې وشي لکه د اسمان نه چې ترا کوس کې او بیا ماخام خبر راشي چې د پولیس ډی سپی یرغمال کو. پښتانو دا ډرامې نوري برداشت کوي نه ځکه چې دا د برداشت نه بهر شي. دا تاسو وګورئ نن په دیر کې د ځوانانو یو سمندر راوتی دی. سمندر د دې تعلق د عوامي نېشنل پارټۍ سره نه دی، دا د ټول دیر ځوانان دي، د هرې پارټۍ خلک دی. یعنی د پښتني خاورې د هرې شوبې سره تعلق لرونکي خلک چې ټول د بدمنۍ نه متاثر دي دغې نمائندګۍ له به تکلیف ورکوو، هغوی ته به دعوت ورکوو، او دغې د تجاویزو په رڼا کې به بیا مخې ته لاحې عمل چې دی په هغه جرګه کې ټاکلی شي.
تر دې وړاندې هم د عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو ملت پالو ګوندونو لخوا پښتون قومي جرګې ترسره شوې دي، او وروستۍ درې ورځنۍ جرګه په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې ترسره شوې وه. د دغه ترسره شویو جرګو د اعلامیو د لارې په سیمه کې د امن او اقتصاد د پرمختګ په اړه بیلابیلې غوښتنې هم شوې دي، خو وروستو بیا د جرګو په وړاندیزونو د پلان سره سم عمل نه دی شوی. په دغه اړه مې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو د څانګې د پخواني مشر او د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي میرکلام وزیر نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
کاغوز د مخکې ورځې په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومه جلسه جرګه راغوښتې وه، نو په هغه جرګه کې درې ورځې ډېر زیات بې سونه په آره او واړه واړه غا باندې نقطه باندې وشول، خو هغه چې کومه اعلامیه جاري شوه ډېره بهترینه اعلامیه وه. داسې مخکې په بچا خان مرکز کې وشوه د دې چې کوم پریکړه وشي د هغه عملي کول، د هغې دپاره چې کوم کمیټي جوړې شي یا په هغه باندې په کم انداز باندې چې فیصله وشي چې دا به مونږ عملي کوو، نو دا شیونه ډېر زیات ضروري وي. په دې اوله سر
یاد دې وي چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته یو خواته د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستانی چارواکو د مذاکراتو کولو عمل پیل کړی وو، او د دواړو خواو لخوا بیا د بیلابیلو مذاکراتي نشستونو او جرګو مرکو وروستو په دې وروستیو کې ډزبندي هم اعلان شوی وه. خو ملت پاله سیاستوال په روانو حالاتو د لومړیو ورځو نه مطمئن نه وو، او وخت په وخت یې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدلو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کړې وه. په باچا خان مرکز پېښور کې د اګست په 14 نیټه پښتون قومي جرګه په داسې مهال رابلل شوې ده چې په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځی قوم د مشرانو د سوري لاندې قومي مشران او ځوانان د هدپی وجنو په ضد په احتجاج ناست دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره سږ کال د جون میاشتې راهیسې د پاکستان حکومت په کابل کې یو وار بیا د سولې خبرې پیل کړي، د اګست په 8 د طالبانو د مهم کمانډر خالد عمر خراسانی په شمول درې مشران د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوي دي. عمر خالد خراسانی څوک وو او د طالبانو لپاره څومره مهم وو، او وژل کېده به یې د سولې په خبرو روسه ډول اغیز وکړي؟ په دې حق له تفصیل د یو لاندې د مینا پاس. د اگست په 8 د افغانستان د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی درې مهم مشران هغه مهال وژل شو چې گاډی یې د سړک د غاړې په ماین باندې وخاته. په وژل شو مشرانو کې د دې ډلې د مومندو پخوانی مشر عمر خالد خراسانی په نوم مشهور عبدالولی، د سوات مشر مفتی حسن او د اورکزو مشر حافظ دولت خان شامل وو. د دفاعي چارو سیړونکی ریټایر بریګیډیر محمود شاه چې د پخوانی فاټا سیکرټری هم پاتې شوی وایي عمر خالد خراسانی په طالبانو کې یو ډیر خطرناک کمانډر وو چې په وژل کېدو به یې دغه ډله تر ډیره حده کمزوري شي.
نارته شمال ته چې څونه دهشت ګردو په هغې ټولو کې د ټولو کې اهم وو. یو خو د دې روډ نه جنوب طرف ته چې کوم دي، نو هغه دي، نو هغې کې څه مشهور دي، څه په کې د کاري ګل رحمان د شمالي وزیرستان دی او نور واړه واړه ګروپونه دي. شمال تا جسونه دہشت گردی سوات میں سے تھا، باجا اڑ میں سے تھا، دیر مخیتا نو آگه که طولو که دی خطرناک ہو.
عبدالولی په مومندو کې د ساپو تحصیل د قندارو ډاګ کریر کلی اوسیدونکی و چې د سختدریزو وسلوالو مذهبي ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. بیا چې د پاکستان مخالف وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان په نوم ګډ تنظیم جوړ کړ، نو عمر خالد خراسانی پکې د مومندو امیر وټاکل شو. نوموړي له هغې راهیسې له مومندو نیولې تر کراچۍ پورې د ګڼ شمېر وسلوالو بریدونو او چاودنو ذمواري منلې ده. بریګیډیر محمود شاه وای چې کله په 2014 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شوې، عمر خالد خراسانی نه یوازې د مذاکراتو مخالفت وکړ، بلکې په دغه موقع یې یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې د نیول شوو امنیتي اهلکارانو سرونه پرې کړي وو، او هم دغه وجه وه چې مذاکرات ناکامه او د وسلوالو پر ضد یو وار بیا پوځي عملیات پیل شول. بلخوا عمر خالد خراسانی په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره لارې جدا کړې او جماعت الاحرار نومي وسلواله ډله یې جوړه کړه چې په دغه هیواد کې یې یو شمېر خونړي بریدونه وکړل، خو بیا له تحریک طالبان سره یو ځای شو. وخت په وخت د خراسانی د وجل کېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي وو، خو بیا دروغ ثابت شول. سکال د جون میاشتې رئیس د پاکستان حکومتي وفد په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې د خبرو سوپړاونه ترسره کړي چې په نتیجه کې یې دواړه خواوې تر نامعلومې مودې پورې په اوربند هم سلا شوې دي. سیړونکو او خبریال مشتاق یوسف زی وای چې د پاکستان حکومت مخکې هم له طالبانو سره خبرې اترې کړې دي، خو ناکامه شوې. البته دا وار ښکارېده چې دا مذاکرات به مثبت نتیجه ورکړي. نوموړی وای اوس چې په دې موقع د طالبانو مهم مشران وجل شول، نو د پیښې مذاکرات هم د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ کړي دي.
پاکستان هم دا چې کار وکړي د اورګي چې پاکستان کې کوم نام نو ماسو ته خل دې زړه خراب شي په تاسو ته وینه کوي دا خوشي اوس دا ان هڅار پاکستان کوم په باندې طالبان مخره باندې چې هغه دا چې کوم جنجال جوړ شو دې څنګه خل نو واسي.
مشتاق یوسف سید زیاتوی د تحریک طالبان پاکستان زرایو ورته ویلي چې مخکې هم د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو پر مهال په مشرانو مرګونی بریدونه شوي چې پکې د دې ډلې د مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وجل کېده د یادونې وړ دي. تر اوسه د ورستۍ پیښې د سرنګوالي په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. دراز افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم چا د دې برید ذمواري منلې ده.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو خبرونه دي. د خیبر ضلع د باړې تحصیل د سوداګرو اتحادیه وای د باړې بازار اوس هم د بنیادی اسانتیاونه به برخه ده چې لوجی د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ دي. د اتحادیه په وینا په بازار کې د امنیت د خرابې وجه سرمایه کار دغلته کار شروع کولو ته زړه نه ښه کوي. بلخوا له سیمې د قامی اسمبلۍ استازی وای چې د دکاندارانو د ستونزو د هواري لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي او د ډیرو سره یې مالي مرستې هم کړي دي. په دې حقله تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې د سوداګرو اتحادیې تاجر یونین مشران وایي چې هلته هغه پرمختیایي کارونه ونه شول چې د کومو ورسره وعدې شوې وې او دکانداران او ولسي وګړي پکې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د باړې تاجر یونین یو مشر مقبلی خان پردای مشال ریډیو ته وایي
ډېر مارکیټونه دا وسن چې کم دی لکه نکاسي دی غو نه و شوې وسم چې کم دای ډنډونه وب پکې ولوري وی بالکل داسې منظر پېښ کوي لکه تبه وی چې بالکل مکمل طلب دی دا د دغه باوجود چې هغه میټر ته هم تیار دی هو د بجلی ټرانسفارمر یو ته چې کم دای تر اوسه د نه دی ملو شوې چې د بډې د تاجرونو سره تر اوسه پرې چې کم دای هغه مرسته نه وشوې چې کم مرسته دغه خلکو ته پکور و یا د دو ضرورت و ځکه چې د سمیډ په نامه باندې یو پروګرام روان دی دا چلیږي چې د هغې هغه پراسس چې کم دی ډېر انتهایی لینتی دی او ډېر سلو دی.
د باړې د تاجر یونین چیرمین علی محمد پردای وای چې په کار ده په دې بازار کې د امنیت بندوبست هم وکړی شي.
د سکیورټی چې کوم مسالې موږ په بوډا کې تقریبا چې بوډا د 2016 نه ردیلې چې کله کلو شو یو نو په 28-29 مړی پکې وشول فوتګونه پکې وشوې او ټارګټ کلینګو نو په دا باندې د موږ سکیورټی چې کوم غدای خدشات دي ځکه چې دلته بینک 2000 اول شو لایټ بینک تقریبا 2000 اول شو نو دلته به موږ بینکونه سره شي یا به موږ مثال انویسټر چې کوم د بهر نه سی به دلته روزګور شروع کوي هغه به موږ سره شي
د باډي او تیرانا د قومي سملای غړی اقبال پردای وای چې دوی د باډي بازار د بیا بحالۍ لپاره هر ممکن ګام پورته کړی
کوم بی فیس کې موږ دلته سیټی فیډر دیلا منظور کو پاغې کې موږ د ټرانسفارمر او یو د هغه یو میکانیزم جوړ کو دوه مچ کوم دی د دې د سوریج نظامو کا تاسو شلو بر پر روډ جم روډ روډ وګورئ نو د باډي نه 79 هغه خړ پورې هغه د سوریج نظام لګیا دی روان دي دکانونو چې کوم نو سمیر سره دا په وفاقی موکینول په اسلام آباد کې او دلته د دې سره بارها میټینګونه وشو هغه کې ډیر خلکو لا د دې سہولتونه ملو شو پیسې وته ملو شو د دې دکانونو
په باډه کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات تر سره شوی او خوښه شپکه لوړان دي د بازار پرانستل شوی د باډه د تاجر یونین د ریکارډ تر مخه په دې بازار کې یو اندازې مطابق 10,000 دوکانونه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوي وو چې اوس پکې څه باندې 4,000 دوکانونه خلکو په خپله آباد کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو خبرونه دي د اسلام آباد یو عدالت د عمران خان یو مشر سلاکار شهباز گل د پلټنو لپاره د اسلام آباد کوسار تانی پولیسو ته د دوه ورځو پریمانډ حواله کړی دی. نوموړی د ریاستي ادارو دننه غړي خپلو مشرانو پر ضد بغاوت ته د پارولو د بیان په تور نیول شوی دی. شهباز گل د یو نیجی ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو اسټابلش معنا د وړو عهدو افسران دي د خپلو مشرانو حکم نه مني. وروسته د تحریک انصاف لخوا داسې خبره هم شوې وه چې د شهباز گل د دغه بیان مطلب بیوروکراسي یعنی په وړو عهدو د نورو څنګه افسران دي خو د داخلي چارو وزارت ویلي دي چې شهباز گل د پوز افسران یاد کړی دي دا چې د شهباز گل گرفتاری د تحریک انصاف نور مشرانو ته هم یو خبرداري دي او دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د اسټابلیشمنت یا پوز مخالفت کوي دا او نور معلومات د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو
په شهباز گل تور نه دي پوز کې ناستو خلکو ته دی نجی ټی وی چینل په واسطه پیغام کې ویلو د پوز دننه د ځینو مشرانو د حکم منلو نه انکار وکي په گل د لګیدري قانوني ماده کې یو د بغاوت هم ده چې ګنی پوز د خپل مشرانو په ضد بغاوت ته پاروړي په اسلام آباد کې د دغه گرفتاری وروسته د پاکستان وزیر داخله رانا ثنا الله خان د پریس کانفرنس په دوران ویلي دی وای ور باندې د قانون په مطابق د شکایت په بنیاد مقدمه درج شوی او اسلام آباد پولیسو گرفتاره کړی په قانوني ریپورت کې د هغه چې کومه ویډیو ده د هغه الفاظ پکې شامل دي په هغه د وزارت داخلي رائے هم ده چې دا جرم شوی دی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د گل د گرفتاری وروسته د اگست په نهمه د خپل ټویټر د لارې لیکلی دغه گرفتاری نه ده بلکې اغوا ده د سیاسي کارکونکو سره د دشمن په شان سلوک کیږي او دا د بهرنی سازش لاندې جوړ شوی حکومت په موږ د تسلیمولو لپاره کیږي په شهباز گل د لګیدلې مقدمې ځینې مادو کې ویل شوي خاریان بې لارې کول خلک د ریاست په ضد پارول او ځینې نور هم په گل د تازیرات پاکستان د مادو د لاندې دغه مقدمه جوړه شوې شهباز گل باندې دا هم تور دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یو نجی ټی وی چینل سره لایو یا نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې چې هغې کې په ریاستي ادارو سخت ټکونه کړي وو او ځینې خبرې د پاکستان د آئین او د قانون په خلاف هم کړې وي دغه نجی ټی وی چینل چې اے آر وای نومیږي ورته د الکترونیک میډیا د نظم د ادارې پیمرا لخوا نوټس هم ورکړې شوې چې دوی ګینې دغه خبرې ولې نشر کړي آیا د شهباز گل گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته خبرداري کې هم راځي دغه پوښتنه صحافی او تجزیه‌کار محمود جان بابر داسې ځوابوي
په دې اړخ ته چې په کوم اړخ باندې شهباز گل لغلی دی دا ځل خو دې واضح تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه منی د مشرانو، ولی چې د خیال مطابق احکامات ټیک نه دي، نو دوی ته اړودا منل پکار نه دي. نو دا واضح طور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته دا خبره ځي کنه.
څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې یو پوځي الوتکه غورځېدلې وه چې پکې د کور کمانډر کوټه سرفراز علي په شمول شپک عسکري غړي مړ شوي وو. نو په سوشل میډیا د دغه مړو شوو په حواله سره د پوځ د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر په وینا چې منفي تبلیغات خورېدل. د اګست په پنځمه د دغه ادارې ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د جیو ټی وی چینل سره په خبرو کې ویلي د منفي تبلیغاتو په وجه کورنیو ته سخت خفګان رسېدلې او د داسې رویې سخت غندره کول پکار دي. د حکومتي واکمن ګوندونو لخوا هم په سوشل میډیا او مستقله میډیا داسې خبرونه خواره شو چې ګنې دغه منفي خبرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکوونکي کوي چې مشرانو ورته دغه خبرو اجازه ورکړې. نو آیا دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د اسټبلیشمنت ضد داسې خبرې کوي؟ په خبر کې د سما ټی وی بیورو چیف طارق افاق دغه پوښتنه د اګست په لسمه داسې ځواب کړي.
نو یو خدای دا چې کله نه عمران خان د حکومت نه بې دخل شوی دی، نو د هغې فوکس چې کوم دی اګست په یو اداره باندې دی او اسټبلشمنټ دی، او د هغې همدغه ګیله ده چې یاره اسټبلشمنټ زموږ له لاس ولې اخیستې ده، زموږ مرستې ولې پرېښې ده.
د اسلام آباد کوهسار تھانې پولیسو شهباز ګل د اګست په لسمه مقامي عدالت ته وړاندې کړی هم دی. د رپورټونو سره سم چې عدالت شهباز ګل دوه ورځې جسماني ریبانډ باندې دغه پولیسو ته حواله کړی. په دې دوران به د ګل نه پوښتنه کیږي چې ګنې دغه تورونه د چاپوینا لګولي نور ملګري څوک دي او ځینې نورې پلټنې هم. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم د مشال ریډیو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د شاهین بنیري نه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سوات او اړوند سیمو کې وسلوالو بیا هلې ځلې پیل کړي، حکومت وایي په پوره قوت سره به مخه نیسي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویان بیرسټر محمد علي سیف وویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته آمادګي نیسي. عوامی نشترګون وایي چې سیمه کې بد امنیت په موجود اګست په 14 مابه په خبر کې د سیاسي او ولسی مشرانو یو جرګه راغواړي. پرون مشالې سره په خبرو کې د ګوند د خیبر پښتونخوا ستر سکتر سردار حسین بابو کویل چې دا قومي جرګه د ګوند مشرانو په وینا په سواد، دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز ګل د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې شهباز ګل د قانون سره سم د بغاوت او ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی دی او نن به عدالت ته وړاندې کولی شي. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په وزن مرګي برید کې څلور فوجان وژل شوي دي. د فوج د آماد اړیکو ادارې ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په میرالی کې یو ځانمرګي بریدګر ځان د پوځي ګاډو د قافلې خوا ته والوزاوه او د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو د غړیتوب لپاره د فنلند او سویډن د وړاندیزونو د تایید سندونه لاسلیک کړي دي.
شاهین بنیری درته د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا او اوس هم ورزو رپورټونو ته. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال مشر پرون یو خبری غونډې ته وویل تیر کال د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو دا نه خدا چې امریکا لومړیتوبونه بدل شوې دي، خو دوی اعتماد لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. دغه چارواکي همداراز ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ ځواکونه ونه لري نو بیا هم د دې جوګه دي چې په دغه هیواد کې ترهګر وځپي. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښې وښوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلي
زما په نظر کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو منونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیرې وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پرېکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغیر کړی. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر هم و خپل یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبې په ورځ اتلانتیک کې خپره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروۍ مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بخنې نړیوال تنظیم د طالبانو له حکومت غوښتي چې د شیعاګانو د تحفظ او امنیت لپاره د زر تر زره اقدامات پیل کړي. د تنظیم د ګل په ورځ په اعلامیه کې د شیعاګانو او وزارګانو په وړاندې د سیستماتیک بریدونه بشري جنایت بللی دی. یاد تنظیم په داسې وخت کې اعلامیه خپره کړې ده چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې څو بریدونه او چاودنې وشوې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ د جنو ورځو کیسې کوي او د جګړې له عاملونو غواړي چې د خلکو له وجلو او زورولو د لاس واخلي. تفصیل په دې ریپورت کې.
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشره لور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپخین لمانځه له ادا کولو وروسته له کوره وځي او مازدیګر شپږ بجې د سرکاریز په سیمه کې یوه چاودنه ژوند اخلي. نرگس وایي پلار یې دکاندار وو او خپلې کورنۍ ته یې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو هڅې کولې. د نرگس په وینا پلار یې په کور کې یوازینی کس و چې کار یې کاوه او د هغه له وژل کېدو وروسته پنځه کسیزه کورنۍ یې بې سرپرسته شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور یې چې لا اتلس کلن شوی نه دی دوه کاله مخکې په یوه چاودنه کې معلول شو. نرگس وایي چاودنه د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوې وه.
چاودنه وشوه، ډېر وحشتناکه غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وښورول. څو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډېر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان وو خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد څو ساعته وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت لپاره د ډېرې هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او ځورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعاګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤل دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې 160 تنه مړه او ټپیان کړل د غندنې ترڅنګ ویلي په شیعهګانو سیستماتیک بریدونه بشري جنایت دی. هغه هم دراز ویلي دي چې په تېرو کلونو کې په دې مذهبي لږکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلي سلطانی زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي اسیا د څېړونکي له قوله ویل شوي هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اومه راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی 160 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې همداراز راغلی دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لږکي د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 2021 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی و.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان نه به کورشوي کورنۍ وایي چې د اگست له 12 می با یو وار بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاجي پرلت وهي. د کډوالو د جولای له 15 تر 19 پورې مخکې هم په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت کړی و. دوی غوښتنه کوي چې بې کوره شوو 9000 کورنیو ته د بندې کړل شوې مالي مرستې بحاله کړي او یا د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو حکومت وایي چې د دوی دا ستونزه به زر حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا 300,000 کورنۍ له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې وي چې پکې اوس هم 30,000 کورنۍ په ملک دننه او 25,000 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په دغو عملیاتو کې سکام 19,000 کورونو ته زیان رسېدلی و. حکومت د دې زیانونو پوره کولو په برخه کې خلکو ته څه د پاسه 4 ارب روپۍ تاوانونه هم ورکړي دي. په دې هکله نور تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي چې د اګست له 12 به یو وار بیا د خپلو غوښتنو لپاره په بنو کې د دوراني پارک مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. دغو کډوالو د جولای له 15 نه تر 19 پورې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. حکومت وایي چې دوی پس له هغې دا احتجاج ختم کړو چې ورسره د ترانسپورټ صوبایي وزیر شاه محمد او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې مشر شریف حسین ولیدل. خو د دغه احتجاجي کډوالو مشر ملک غلام خان وزیر د اګست په شپږمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتجاج د محرم د میاشتې له وجې ځنډولی دی او د اګست له 12 به یې په بنو کې بیا پیلوي.
موږ چې کوم پرلت روانو د پېښور پریس کلب مخې ته هغه کې زموږ سره هیڅ قسم خاص خبره یا مذاکرات نه وشول. موږ د محرم د وجې نه منتوي کړلو. اوس بیا مونږ 12 تاریخ بنو کې بیا هم سره جمع کیږو چې دا کوم د 2000 خاندانونو نه د مالی مرسته چې کومه بند شوې ده نو دا صرف د هغې حوالې سره مونږ د احتجاج ریکارډ کړی و. 2000 خاندانونو نه مالی مرسته بند شوې ده. هغه چې په بنو مختلف علاقه کې د IDP ژوند تېروي په باقي خیر کیمپ کې وي بل زمونږ کړي ته واپسي ریټرن نه شوی. مونږ دا مطالبه کوو که چېرته مونږ ته دلته هم راسته نه شي راکولی
پچارو جدا خلق نورا زمونگا اخبری علاقه تا واپس ولجی.
پا شماری و دلستان کی پا دو دراس ورلسم میلادی کال کی دو وصلوالو پر رد دا پاکستانی پود دا ضربی عرب پنامه دا عملیات و پیلی دون مخ کی حکومت زی و لستویلی وو چی دغا عملیات با سورزی دوام لری او پس لحقی بخ پولوسی متعی واپسی وشی. خبریال رسول داور وای ولس دا حکومت پا دا غشمنا باور وکرو او لخپلو کورونو تشلاس.
پندرہ تاریخ کو دو روز کے سترہ تاریخ دس دو روزوں کے حل کو دو روزوں کے لکھنا یعنی دس لاکھ خلق یا دس لاکھ فیملیز رہے پندرہ دن میں میٹنگ کار وہ گاڑی نہیں ملا ہوئے دل روڈ نہ بلاک کورن کے ورتا وہ ہوا چلو بھیا ورتا کے خوزلے ادے آسو آسرا باندھے چھ بس منگا سنگھ کو ڈرائیور کے راجو نگے پورے بس لال دا جو اندی کچھ دگے دا اڑنو طریقہ نہ گاڑی نو ٹرانسپورٹ انتظام نہ ہو ڈک کو رونے پر خود سن خلق تو کہ کل سامان ہوئی اس تو خود زیادہ تر خلق تو کہ سامان ہونی اس تو نا کا سامان دیا روس پدا پریشن دوران کے بیا خلق کو قتل چا بلوٹ کے دو.
مدنی فعال نظام داوڑ وائی چھ دا شمالی وزیرستان دا آبادی زیادہ برخا دا کرکیلی او مالدارہ سر منسلک وا خود ضرب عزب عملیات العملا دا دواڑ شعبے سخت متاثر شوی چھ لامل اے ولس پہ اقتصادی توگا بدحالے سر مخ دے
راحت کی چھ کم زمونگ دوا کمپوننٹ وی آغا دیر زیادہ متاثر شوی دی چھ زمونگ فصلونا وی زمونگ ونے وی آغا دیر زیادہ برباد شولے وچے شولے زمونگ آغا وی لے لختی چھ کم دی آغا بند شولا نو هغه زراحت په مکمله توګه باندې بیا واپس را نغلو علاقې ته. دویم چې د زراحت کومه اهم حصه وه هغه سروي وي ځناور وي د خلکو چیلي وي غوا میخې هغه یو خو په کورونو کې چې ستا سره یو یو دوه دوه پنځه پنځه دانې وي هغه هم خرابې شوې او چې کم چا د کاروبار دپاره سروي ساتلی وي مارکیټ دپاره یې ساتلی وي هغه هم اوس په هغه توګه باندې نشته. هغې دوه وجوهات دي چې یو خو په د آپریشن کې مړه شول د آپریشن نه پس مړه شول بل چې کم د دوی ځایونه وي غرونه وي په هغه کې فوج ناست دی الته د خلکو مطلب دا دی چې کم روزګار کاروبار د سرو سره ولته سروي نشي سارلی هلته نشي بوتلی خپل سروي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د 2014 میلادي کال د جولای پر شپږمه په خپل یو راپور کې لیکي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د ابتدایي مرستو لپاره امریکا د پاکستان حکومت ته یو دېرش میلیونه ډالر نغدې او څه د پاسه د 9 میلیونو ډالرو غیر خوراکي مواد ورکړي ول او د متحده عربي اماراتو حکومت هم په دې مت کې څه د پاسه 40 میلیونه ډالر مالي مرستې کړې وې. دا چې د ضرب عزب د عملیاتو پر مهال څومره کورونو ته زیان رسېدلی و د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویاند احسان داوړ د اګست په شپږمه وویل
د دې لپاره چې کومه پروژه یا کم پروجیکټ سی ایل سی پی ورته وایي سیټیزن لاسټ سیزن کمپنسیشن پروجیکټ هغه مطابق 13,500 کورونا چې دی دیتا سطح چکم دے جزوی نقصان راستے دلے سطح مکمالہ تو کا نقصان شوی دی او سا پورے چی دی سالور اربا او 15 کروڑ روپے چی دی دا دے دے کورونو مالکانو تا ورکڑی شوی دی او دا پروژالا او سم روانا دا دے سروے عمال ہم روان دے او پیسے ہم دے چیک پزاریا باندے زیلی انتظامیا پترو باندے ورکل کے گی
دا پی ڈی ایم ایل شمیرو سرسم دا محال دا شمالی وزیرستان سا دا پاسا درویش ذرا کورنائی پا ملک دننا او شپگنیم ذرا کورنائی پا افغانستان کی دا کڑوالے جون تیرے وی دا قدرتی افتونو سرا دا مباردی دا صوبائی داری لمخا دا دے کورنیو تعلق دا مدخیل و قبیلی سرا دے خو سیمی تر دے دما دا اوسیدو جوگا ندی نزکا دا دوی واپسی ندا شوی.
د مجید بابر رپورٹ مورید په داسې حال کې چې قبایلی سیمې په کال 2018 کې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځېدې او د پاکستان عمومي قانون ورته وغځول شو اوس هم دغلته د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس په نامه داسې قانون عملی دی چې د قانون پوهانو په وینا له بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. دا آرډیننس پېښور های کورټ هم غیر قانوني ګرځولی خو صوبایي حکومت د دغې پر ضد اعلی عدالت ته خواست کړی و او سپریم کورټ د های کورټ امر ماتل کړ. په دغه اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری رپورټ کې اورو.
په کال 2018 کې د پاکستان ولسمشر د قبایلي سیمو لپاره داسې دوه فرمانونه جاري کړي وو چې د لاندې امنیتي ځواکونو ته ډېر واک ورکړل شوی وو. د کال 2019 د اگست په میاشت کې صوبایي گورنر د اکشن ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس په نامه یو بل فرمان په ټوله صوبه کې عملي کړ. د دې پر ضد د حقونو فعال او وکیل شبیر حسین عدالت ته خواست وکړ او پېښور های کورټ دا غیر قانوني وګرځاوه. ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس څنګه د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه کوي؟ په دغه اړه شبیر حسین ایڈوکیټ وایي،
زمونږ آئین دا وایي چې کو سیکیورټی ادارې یا پولیس جس جرم کے پس الزام کے حیوان شک پر بنیاد ہم سو گرفتار کی چوبیس گھنٹوں کے دنن دنن بھاگ مجاز عدالت پیش گئی ایکشن انٹ سیول پاور ریگولیشن بدی پوائنٹ باندھ ام دزم دا قوانین و داین سر متصادم بائی کے دہوی لے چینا بغیر وجم سڑی انیسا اولا محدود مدت پور عدالت انہوں نے تیمہ پیش کہا ایکشن انٹ سیول پاور ریگولیشن کے ٹول عدالتوں نے کل عدم کرو ٹرائل ہے کل عدم کرو شہادت نوی پا اتو تو کالو پور خلق پا حراستی مراکز کی او دی او سننو تے پور داوی خلاف چالان سبمیٹ شو
د های کورٹ لخوا د آرڈیننس د غیر قانونی ګرځیدون ورستو د خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ ته خواست وکړ او اعلی عدالت د کال 2019 د اکتوبر په 23مه د های کورٹ امر معطل کړ. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو وخت په وخت د دې پر ضد اواز پورته کړي او غوښتنه کړي ده چې باید قبایلي ولس د امتیازي سلوک ښکار نشي او د امنیت په نوم د هغوی بنیادي بشري حقونه د پښو لاندې نشي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي،
ایکشنز ان ایڈ آف سول پاور سے زیادہ سے قانون دے چھ ریاستی ادارے لگا دے فوج آگے تعداد ریات اختیارات ور گئی اور دس ایکشنز قبول والا اختیارات ور تو ورکو لکھی گی چکم عام تو کا بانے یا نارمل تو کا باندھے آگے دے پارا ممکن نہیں خود دے قانون لان دے آگے آگے سے ایکشنز آخستیشی نہ آگے ایکشنز تا لیگل کور ور گئی نو دا ڈیر یو سخت قانون دے اور ڈیر خطرناک قانون ہم دے دا چھ کل نہ راغل دے چھ صوبے کے کلا دادی خبر اشو وا پختونخوا کے نو آگا وقت نہ انسانی حقوق نو ایکٹیوسٹان چی دی سیاسی کارکنان لیڈران باز چی کم دی آگئی دے خلاف خبر کڑے دا او دے خپل تحفظات و اظہار ام کڑے دے
دا حقون فعالان وائی چی دا سپریم کورٹ دا پریکڑ نورستو دا آرڈیننس اوس هم دا قبائلی زلو پا حدونو دننا عملی دے او دلان دے بندی خانو او دا امنیتی زواکونو لخوا دا خلقو نیولو تا قانونی تحفظ ترلاسه دے. پا صوبائی اسمبلی کی دا وزیرستان استازی میرکلام وزیر وائی قوانین منظوری گی خو پدے کی دا قبائلی ولس رائے او دا حقوی بنیادی بشری حقونو تا سپام لرنا نکی گی.
پکار داوا چې د دې په ضد باندې ولسی هم یو ډېر غبرګون راغلی وای، که څه هم موږ په اسمبلی کې په دې باندې بار بار خبرې هم کړې دي، خو بیا د سپریم کورټ و د هغې نه هم بیا حکومت هغه شی هم ونه منه. په پښتونخوا وطن کې بیا خاص کر په قبایلي علاقه کې دلته د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور یا د عام ورځو چې کم قانونونه دي د دې په منځ کې هیڅ فرق نشته، نو هغې وجه نه ولسي دومره غبرګون دې ته نه ښودل کېږي. هلته اوس هم سیکورټي فورسز چې کوم د آپریشنس کوي یا هلته چې کوم د انساني حقوق چې کوم په مالی کېږي.
د یادونه وردا چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خلکو تلوي ځاني او مالی تاوانونه اوریدلي دي او د سیمې ګڼ شمېر وګړي لا درک شوي هم دي. د حقونو فعالان وایي چې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د لاندې د امنیتي ځواکونو هغه بندي خانو ته هم قانوني تحفظ حاصل دی، چرته چې بندیان د وکیل او اپیل له حق هم بے برخې دي.
د شاهین بنیری رپورٹ مواوریده. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالی ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال فنډ یا آی ایم ایف څخه پور اخیستو ته هڅه شروع کړې دي. د دې نه وړاندې پاکستان دویش وارې له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقه کار، د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي، تفصیل یې د ګلی حاضر رپورټ کې اورو.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. د دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او په درامداتو د انحصار له وجې دوه شتو مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخستی دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو، چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1975 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1976 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. IMF په 1978 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد و چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای، نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته د بیلنس آف پیمنټ کرایسیس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کومه ریوینیو ده دې کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو دپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د IMF رسمي ویب پاڼې تر مخه IMF د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وایي د IMF هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه IMF ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وایي پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. که د IMF غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. IMF پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له IMF په کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړي وار په 1975 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزي امیر جنرال ایوب خان واکمنی و. جنرال ایوب خان په 1976 او بیا په 1979 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1973 او بیا په 1974 او بیا په 1979 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1980 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمنه شوه، نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل، چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمان وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د یو ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه 20 زلي د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له آی ایم ایف څخه 20 واري پورونه اخستي خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختيږي. هم مثال کے طور پہ پاکستان چکم نے تقریباً 22 پروگراموں نے اکڑ لو 22 پروگراموں کی بیچ سمرا وادی اگلی سرکڑے ہوئی تقریباً بھی فلفل نکڑے دی وجہ ماندے پر دیس دار ماندے چکم شرطو نہ دی آگا دیر سخت کری دیا گئی.
فیصل آباد اقتصاد پو اکرام ہوتی وائی پر وسنی پروگرام کی معاہدہ شبی دا او آئی ایم ایف پاکستان تا یو ارب او اویا کروڑ ڈالر ورکوی چھ ورسرا اقتصادی حالت خکی دیشی. دا آئی ایم ایف تازہ شرطو نہ سدی. اقتصاد پو ڈاکٹر صمد وائی دا لمبڑے وار دے چھ آئی ایم ایف پاکستان تا دیر سخت شرطو نہ اخی دی.
دا پروڑن دیس دار ماندے زما پر خیال پر دی 22 پروگرامون کی را لو اگر انرجی سٹرکچر بارے کی خبر کرے دا انرجی پرائس ڈیٹرمنیشن اور دومرا سخت انرجی مانے خبر کول دا ولی چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ڈیٹ اور نقصان پاکستان تر انرجی نہ روان دے تو دا ٹائپ شرطوں نے دے پکی جی پورم ڈیزل مان دے ڈیر پر سخت ہے مان دے راوستل.
آیا دا آئی ایم ایف پور بالا پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له صدپا صدری کلو رئیس له اقتصادی او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپی په دوامدار توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالر نشټواله دی او روپی هم خپل ارزښت بایللې دی.
ډالر ته کوم پاکستان کې نشته. نن د ډالر صورتحال دا چې پاکستان سره ټوټل نه هرار دی حالانکه په کار 24 ارب ڈالر دی. نو دا کمو چیزے پورا کولا دا پارا لازمی خبر دا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان تا چے پیسے ور کی راگے نفس با نور ملکونان یعنی چین یو اے ای قطر اور سعودی عرب بہم پاکستان لازمی لگے پیسے ور کی چے دا آگے مقدار ملکی گی چے 14 ارب ڈالر دے. نو دا چے پرمختگ نکی گی دے کے دا دے پا وجہ بنے پاکستان چے دے سلائیڈ اغسطے دے یعنی دے پا قطر آوان دے اور دا خطرہ پیدا شوی دا چھے پاکستان دا امپورٹن نشی کولے اور پاکستان چھے دے نو کم کرزے اغسطے دے دا غیر دائیگی بھی ہم نشی کولے.
لا ایم ایف سخا دا قرزی نمیلاوی دو لوجی پا حق حیوات کی گرانی ہم زیادہ